شنبه د خبرګولي 15 د جون 15 احمد شبریم دا صدر اډوب سارنه خبري مجله کې ستاسو قربه. السلام علیکم. امریکا له افغانستان سره د نویو سبان دي 28 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړ. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په بمباری کې ملکیان هم وشل شوي. بریګ جنرال سمی سادات وایي
نظامی اډو ته داخلېدل او نظامی اسرار او تجهیزات د ځان سره وړل د خو جرم دی.
د روزګان ولایت روغتون ته سر ورښکار کړو. دی روغتون ته ګڼ ماشومان په روسیو کې د درملنې لپاره ورکړل شوي دي. د شمن رنګونه په پروګرام کې په کابل کې د ښاروالۍ د تنظیف د برخلې وطن سره شهید دي.
ولر ډېر خلک دي چې بعض نه پوهېږي، بعض بېځای واچي، مثلا ځنګلې دي.
تر هر څه مخکې خبرونه. په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی. امریکا له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو لارې چارې لټوي چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی. او اسپانیا او پرتګال د 2010 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب تړون سره لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې له هیوادونو د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون جمعه په دغو هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال کنسولانو وغوښتل چې د روغتیایي ملاتړ د راجلبولو لپاره هڅې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د همغږۍ په دې ناسته کې افغان ډیپلوماټانو ته دنده ورکړل شوه چې باید خپلو کوربه هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او کابل میشته بهرنیو سفیرانو سره په دې هدف تماسونه ونیسي. په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه ګړندۍ روانه ده او چارواکو تایید کړي چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل په قرباغ او کلکان ولسوالیو کې د برښنا نړیوال شوې ستنې جوړې کړې دي. دوی تیر شپه په یوه اعلامیه کې ویل له دې سره بیرته کابل او شاوخوا ولایتونو ته وارداتي برښنا په عادي ډول وصل شوه. د برښنا پایا د وروستي ځل لپاره تیره سهشنبه د قرباغ ولسوالۍ په شینوارو سیمه کې ونړول شوه چې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو یې تیار کړل. برښنا شرکت له دې وړاندې هم د برښنا د 1300 پایو د نړولو خبر ورکړی و. د افغانستان برښنا اویا په سلو کې وارداتي ده چې له ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان نه اخلي. د بدخشان چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون وشوه او پکې دوه نور سرتیري ټپیان شول.
قطار موټرهای قومندان لوای دو
د دوی می پیاده لوا د قومندان موټریس کاروان د جمعې ورځې په 12 بجو ل درایم ولسوالۍ نه د تیرېدو پر مهال د ارګو ولسوالۍ په اباریک سیمه کې د سړک غاړې پر ښخ شوی ماین برابر شو.
نظری زیاته کړه په دې چاودنه کې د لوا قومندان ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د مرکزی قومندانۍ مشر فرانک مکنزی معذف کړی چې له افغانستانه د دوی د ملکي همکارانو د ایستلو لارې چارې معلومې کړي. د دیفنس ون خبرونې د راپور له مخې مکنزی ته دنده ورکړل شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ژباړونکي او نور هغه ملکیان وباسي چې له دې ځواکونو سره یې کار کړی دی. د هغه ژباړونکي او کارکوونکي ښودل شوي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې ژوند د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ کېدای شي. د راپور په دوام کې راغلي اوس په د سپینې ماڼۍ د پریکړې له مخې د دغو افغانانو لیږدولو ته لارې چارې سنجول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو ژباړونکو ویلي وو چې د امریکا لخوا یې د ویزې غوښتنلیکونه رد شوي دي. خو د تیرې سهشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي وویل د افغان ژباړونکو او امریکایي ځواکونو له همکارانو سره د واشنګټن ژمنه پر خپل ځای ده. اروپایي ټولنې پر بیلاروس د بندیزونو اقدامات شدید کړي او د دغه هیواد د الوتکو په مخې د اروپا هوایي حریم بند کړی. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې چې پرون جمعه خپره شوه راغلي د ټولنې له ټولو 28 غړو هیوادو غوښتل کېږي چې د بیلاروس هوایي شرکت الوتکو ته د الوتنې او ناستې اجازه ورنکړي. دا محدودیت د اروپا په وخت له تېرې شپې 12 بجو را پدې خوا عملي شوی دی. وروسته لدی چې د بلاروس حکومت په منځ کې دراین ایر شرکت یو الوتکه د بم په دروغجن خبرداری ناستې ته مجبور کړه. اکثره اروپایي هیوادونو د بلاروس په وړاندې خپل هوایي حریمونه بند کړل. د مې په 28مه لدی کې نول شوي الوتکې د بلاروس د رژیم یو منتقد فعال او خبریال ونیول شو. او روسه خبر ده چې اسپانیا او پرتګال د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو رسمي تړون لاسلیک کړ. د دواړو هیوادونو د فوټبال فدراسیون چارواکي پرون داسې مهال دې موافقې ته ورسېدل چې د پرتګال سریعظم انتونیو کوستا او اسپانیایي سیالې پیدرو سانخیز د همدې هڅو د ملاتړ په خاطر دولتي هوکړه لاسلیک کړه. پرتګال تر اوسه هیڅکله د فوټبال نړیوال جام کوربه نه دی پاتې شوی، خو اسپانیا په 1923 میلادي کال کې د دې جام کوربتوب کړی دی. راتلونکی کال قطر او په 2026 کال کې امریکا، کاناډا او مکسیکو د فوټبال نړیوال جام ګډ کوربانه دي. د اسدی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنی سپه 12.89 او FM/5 نیول شي. احمد چبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلال او فراسر مرستندوی دی. د دې خبری مجله لومړی راپور ته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د سبان دي 28 میلیونه ډالرو بشری مرستې اعلان وکړ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دې مرستې له اعلان سره د افغانستان په تلپاتې ملاتړ ټینګار کړی دی. له دې سره هم مهاله د پاکستان صدراعظم عمران خان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو اندېښنه ښودلې ده او وایي که دا ځل په افغانستان کې کورنۍ جګړه ونښته نو د پاکستان امنیت به هم ورسره ګډوډ شي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په حال کې متحده ایالاتو له دغه هیواد سره 268 میلیونه ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په دې اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي له افغانستانه د ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا ژمنې ښکاره دي. په دې اعلامیه کې چې پرون جمعه خپره شوې ویل شوي چې له افغانستان سره به د امریکا بشپړې سیاسي او اقتصادي اړیکې دوام ولري. د امریکا له دې مرستو به د 4.8 میلیونه بې ځایه شوو کسانو په ګډون 13 میلیونه اړمن افغانان برخمن شي. د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دوی د نوې مرستې یوه اندازه به په روغتیایي برخو له هغې ډلې له کورونا سره د مبارزې پر لارو چارو ولګول شي. دوی ویلي مرستې یې زیانمنونکو افغانانو له دې ډلې هغو ښځو او نجونو ته هم رسیږي چې د جنسیتي تاوتریخوالي له خطر سره مخامخې دي. له دې سره له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 3.4 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11 خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي، خو ټینګار یې کړی چې له دې هېواده به ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د پاکستان صدراعظم عمران خان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان او خپل هېواد وضعیت ته اندېښنه ښودلې. خان د جمعې په ورځ له رویټرز خبري آژانس سره مرکه کې وویل که افغانستان کې د نویمو میلادي کلونو وضعیت تکرار شي پاکستان به هم له خطر سره مخامخ شي.
The problem we face is since the moment the Americans decided gave a date
موږ له داسې ستونزې سره مخامخ یو چې کله امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه طالبانو احساس وکړ چې جګړه کې بریالي سوي. اوس که داسې فکر لري هغوی باید د خبرو میز ته راوستل سي، امتیاز دې ورکړل سي چې ورسره سیاسي پخلاینه کې پرمختګ وسي. دا کار اسانه هم نه دی. څه چې اوس پاکستان ته بیره پیدا کړې ده دا د چې د افغانستان وضعیت له 1900 نه تیم میلادي کال وروسته کورنۍ جنگ غونډې سي د افغانستان وروسته به د پاکستان نوبت وي.
د پاکستان صدراعظم زیاته کړه افغانستان کې هغه حکومت ورته د منلو دی چې د خلکو لخوا انتخاب شوی وي. له افغانستان سره د امریکا د نوې مرستو اعلان او هممهاله ورسره د عمران خان اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د سولې برخلیک هم نامعلوم بریښي. د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام همدې نامعلوم وضعیت له خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان پوځي چارواکي مني چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکیانو ته مرجوبله وشتې ده. د 215 میوان قولی اردو قمندان ویلی دا برید پرون غرمه هغه مهال وشو چې ولسی وګړي له طالبانو سره یو ځای یوې سقوط شوې قرارګاته د چورتالان په هدف ننوتلی وو. دوی کس هم د ملکیانو د مرژوب لی کره شمېره نشي، خو طالبان وایي لږ تر لږه 1.5 ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان پوځیان د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو مني چې یو هوایی برید کې ملکیان هم په نښه شوي. د 215 میوند قلي اردو قمندان سمی سادات رسنیو ته ویلي دوی پر هغې اډې هوایی ګزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبان د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلي وو.
کیسه داسې وه چې دغه زموږ یو پوسته سکوت شوې وه، بره طالبان او دا بعض خلک ورسره راغلي وه چې د شیان چور کې، نو په عین حال کې هوایي قوه راله، اجراءات یې ورباندې وکړل. نو دوی د نظامي اډې په مابینس کې وه، نو د نظامي اډو ته داخلېدل او نظامي اسرار او تجهیزات د ځان سره وړل دا خو جرم دی، او د طالب سره همکاري هم جرم دی. نو بنان موږ هوایي اجراءات پر وکړل. متاسفه یم چې ملکي خلک خوش شوي دي، خو دوی نه باید د طالبان سره لاس یو کړي زموږ پر ضد باندې.
میوان قلي اردو د وژل شوو او ټپیانو ملکیانو شمیر نه دی مشخص کړی، خو ویلي دي چې د برید کې یې 40 طالبان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې و اوسیدونکي زلمی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
بیز خانی کېدی، خلک ورځغاسته، جلتي وشانې جنرال تیاری رالی بمباری وکړی، طالبان هم و، ملکي کسان هم و، ټپیان یې ګرده وړي و. ګریشته چې ګریشته ورغلل هلته موږ د وینې کار ورته سموي، هلته چې مو وکتل ډېر زخمیان یو بد حالت.
طالبان ملکی مرګ ژوبله زیاته یادوي. د دوی ویان قاری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې دې پیښه کې 1.5 ملکیان وژل شوي او 70 نور ټپیان دي. اعلامیه کې راغلي د ملي اردو د سقوط شوې قرارګاه د هرات کندهار پر لویې لارې پرته وه، چې د طالبانو په خبره د لویې لارې موټر چلوونکي، مسافر او د سیمې خلک یې له برید وړاندې لیدو ته ورغلي وو. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا وژل شوي ملکیان نه، بلکې د طالبانو قراردادیان یادوي.
د پوستې د سامان د چورولو دپاره طالبان بس ځینې د سلا سره ځینې بې سلا ورته راغلي، چې پوسته چور کې بمبار هم سوی، جنګ هم سوی. اوس خلک ملکي بولي، زما په نظر ملکي نه دي. هغه هغه کسان دي چې د طالبانو په غوښتنه ورته راځي، هغه یو منظم قراردادي لري.
دا چې سیمه لرې پراته ده او خبریالان هم ورته لاسرسی نه لري، نو سخته ده چې د پیښې اصلي څرک معلوم شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې له پوځي ځایونو ځانونه لرې وساتي. د نهر سراج د پیښې په تړاو له خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په هلمند، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي ځایي خلک له سقوط شوو پوستو پاتې شوي شیان وړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم اوریدلی شئ. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، هلته د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپروو. په روزګان کې د ماشومانو د نس ناستې ناروغي زیاته شوې ده. متخصص ډاکټر لارښوونه کوي.
نس ناستو په واقعاتو کې په موسمي لحاظ باندې کم واقعات چې دي هغه یعنی زیات شوي دي، باید په هغه باندې کافي اندازه باندې باید ورته معایات ورکړي. د وارث محلول باید ورته ورکړي. که د وارث محلول نه وي، دوی کولی شي چې د مالګې او د بورې څخه استفاده وکړي، چې هغه څلور کاشوغې به هغه د مالګه او یو کاشوغه بوره دوی په څلور ګیلاسه اوبو کې چې هغه پاکې وي یا هم شیدلې وي، او بیا یخي کې د هغې څخه استفاده وکړي. او که چیرته ماشوم ډېر په هغه کې بد حالت کې وي، دوی بیا یعنی په کار داده چې ماشوم باید دغه ته انتقال کړي روغتون ته.
وړاندې په خپرونه کې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ورځو. هلته ډېر ماشومان د نس ناستې د ناروغۍ له امله بستر شوي دي. د دوی له وضعیته مو خبرو او د متخصص ډاکټر دغه څرګندونې هم وړاندې په راپور کې اورېدلی شئ، چې دی خلکو ته لارښوونه کوي چې که چیرته ماشومان په نس ناستې ناروغۍ اخته وي، دوی باید مایعات ډېر ورکړي او د لارښوونې مو واورېدي. ازادي راډیو په منځني سپر دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو سیمه ییز مطلب دادی چې د ایران نگهبان شورا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د ځینو نوماندانو ردول بیا ارزوي، خو و په جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
نیوز ویک مجلې تر دې سرلیک لاندې چې چین او پاکستان د هغه دشمن پر خلاف لاس یو کوي چې امریکا یې موجودیت ردوي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو چین او پاکستان په افغانستان کې په داسې حال کې د خپل ستراتیژیک مشارکت د پراختیا په لټه کې دي چې امریکا خپل پوځیان له 12 وروسته باسي. نیوز ویک د چین په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبې د ورځې درې اړخیزې غونډې ته په اشاره لیکلي چې د چین د بادنیو چارو وزارت ویندوی دا درې اړخیزه غونډه د دروخو په منځ کې د اعتماد او همکارۍ د زیاتولو لپاره یو مهم پلیټ فارم یا میدان بللی دی. د مجلې پر اساس د چین په کوربتوب د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سرژنۍ غونډه وروسته لدی چې د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ لومړنۍ غونډه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وای د افغانستان د سولې او پخلاینې په اوسنی حساس پړاو کې د امریکا او ناتو د ځواکونو یو اړخیز وتلو د افغانستان کورنۍ وضعیت او د سیمې د امنیت لردید له بې یقیني سره مخامخ کړی دی. د همدارز ویلی د افغانستان د گاونډیو دوستانو او شریکانو په توګه چې نه یوازې په غرونو او سندونو کې سره شراکت لري بلکې په غم او خپګان کې هم سره شریک دي، افغانستان، چین او پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات تمه لري. د انټلیجنس سر خبرونه هم په همدې موضوع لیکنه خبره کړې او لیکلې دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وځي، چین له افغانستان سره پر نږدې اړیکو ټینګار کوي. د دې خبرونه په باور له افغانستان سره د نږدې اقتصادي او امنیتي همکاریو د ټینګولو لپاره چین هڅه کوي چې په دې سیمه کې د امریکا له حضور وروسته خپل نفوذ پراخ کړي. د خبرونه د خپل لیکنې په یو بل برخه کې بیا لیکلي چې چین له ډیره وخته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په وړاندې حساسیت درلود، خو په عین حال کې له دې درکه اندیشتن لرله چې دا هیواد به د هغو ترهګرو په شمول چې چین یې ځان ته ګواښونکي ګڼي د بیلابیلو تروریستي ډلو د فعالیت پر مرکز بدل شي. د ته ورته اندیشنه د سنگاپور سټریټس ټایمز ورځپاڼې هم مطرح کړې ده. د ورسپانې د سیاسي چارو د کتونکو په قول لیکلي چې افغانستان کېدای شي بیا د تروریستانو پر خوندي ځای بدل شي او دا جنوبي او ختیځي آسیا ته خطرناک ده. دا ورسپانې وایي چې د چارو کتونکو د اندیشتل افغانستانه د امریکایي پوځیانو لوټلو وروسته د دې سیمې د راتلونکي وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې څرګنده کړي ده.
په روزګان کې د ماشومانو د نسناست ناروغي زیاته شوې او ګڼ ماشومان د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. پایوازن سوي او روغتیا پالان څه لارښوونې ورته لري؟ د روغتون ته مو ورولو.
د ترینکوټ ښار ولایتي روغتون ته تر بل هر وخت د ماشومان او میرمنو د موسمي ناروغي لامل د درملنې لپاره تاګره تاګ زیات شوي دي. دا جړاوی د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د هغه ماشومانو دي چې د نس ناستې په ناروغي یخته دي او د کورنۍ غړي یو د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راوړي. دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ساري ناروغي د درملنې وارد دي چې لسګونه ماشومان په کې بستر دي او د هر بستر ماشوم پالنه په دغه روغتون کې خپل مور کوي او تر څنګه ناشته ده. لاډلې یو هم و د شکلنه ګلجان ده چې څلور ماشومان د ناسناستي په ناروغي یخته دي. ګلجان چې د ورزګان ولایت د سرمرغاب د سیمه اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته ویل چې د دې په سیمه کې لسګونه نور ماشومان هم د ناسناستي په ناروغي یخته دي.
دلته یوازې ګلجان نه دی چې ماشومانې د ناس ناستې په ناروغۍ اخته دي او روغتون ته یې راوړي. د دغه ولایت یوې بلې اوسېدونکې نربیبي هم خپل درې ماشومان د درملنې لپاره چې د ناس ناستې په ناروغۍ اخته دي د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. دا له کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل ماشومان دې پر وخت روغتون ته ورسوي. په ورته وخت کې دغلته روغتیایي مسؤلین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ناس ناستې ناروغۍ چې موسمي ناروغي ده زیاته سوې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرطبیب او سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نه پاملرنه، د ککړو خوړو کارول او روغتیایي سپارښتنو ته نه پام کول د دغه ناروغۍ یوازنی علت دی.
نس ناستو په واقعاتو کې په موسمي لحاظ باندې کم واقعات چې دي هغه یعنې زیات شوي دي، باید په هغه باندې کافي اندازه باندې باید ورته معایات ورکړي. د اوارث محلول باید ورته ورکړي. که د اوارث محلول نه وي، دوی کولی شي چې د مالګې او د بورې څخه استفاده وکړي، چې هغه څلور کاشوغې به هغه د مالګه او یو کاشوغه بوره دوی په څلور ګیلاس اوبو کې چې هغه پاکې وي یا هم شیدلې وي او بیا یخې کې د هغې څخه استفاده وکړي. او که چیرته ماشوم ډېر په هغه کې بد حالت کې وي، دوی بیا یعنې پکار دا ده چې ماشوم باید دغه ته انتقال کړي روغتون ته.
د اورزګان ولایت اوسېدونکي بیا له نړیوالې ټولنې، دولت او مرستندویه موسسو څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د روغتیا په برخه کې ورسره مرستې لا نورې هم زیاتې کړي. دی وایي په کلیوالو سیمو کې ګڼ شمیر نور کسان هم په ورته ناروغۍ اخته دي، خو وایي تر روغتونه پورې لاسرسی نه لري او لارې پر مخ تړلې دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغۍ ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
په افغانستان کې د کورونا پیښې په وروستیو کې زیات شوې دي. ځینې بندیزونه هم لګېدلي دي. روغتیا پالان خلکو ته لارښوونه کوي چې هغه کارونه ترسره کړي، مثلا ماسک واغوندي، له یوه بله فاصله مراعات کړي. او لکه څرنګه چې د متخصص ډاکټر څرګندونې مو واورېدې، د تازه شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 80,000 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي دي او دا یې درېیمه څپه ده چې دغه ناروغي په افغانستان کې اوس نور هم سخته شوې ده. یو سیمه ایز مطلب راخلو، د ایران نگهبان شورا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د ځینو نوماندانو ردول بیا ارزوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنهی ویلي د ارزونې پر مهال د ولسمشری ټاکنو له ځینو داوطلبانو سره ظلم زیاتی شوی دی. په ایران کې د جمهوري ریاست ټاکنې د همدې جون میاشتې په 13مه ترسره کیږي، خو د سلګونو نوماندانو له ډلې د ګوتو په شمیر کسانو د کاندیدۍ اجازه ترلاسه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ایران نگهبان شورا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره یوازې و نوماندان تایید کړي، خو د ایران مذهبي مشر په ظاهره پر دې کار نیوکه کړې. اوس دغه شورا وایي د نوماندانو ردول له سره ارزوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنهی د جمعې په ورځ یوه تلویزیوني وینا کې وویل د ځینو نوماندانو د واکونو د ارزونې پر مهال له هغوی سره ظلم شوی دی. که څه هم ښاغلي خامنهی کوم ځانګړي بنسټ ته د ملامتیا ګوته ونه نیوله، خو ایران کې همدا نگهبان شورا د کاندیدانو د لیست پریکړه کوي. دې شورا د 600 نوماندانو له ډلې یوازې و تایید کړي او نورې رد کړي دي. خامنهی د جمعې په خبرو کې له ایرانیانو وغوښتل چې د جون د 13مې په ټاکنو کې ګډون وکړي.
اگر نابسامانی وجود داره، اگر
که چرته بنظمی یا هم کمزوری موجود وي، موږ یې باید د ټاکنو له لارې سمې جبران کړو، نه له ټاکنو پرته.
انتخاب
د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته د ځینو اصلاح غوښتونکو نماندانو نمونه لرې شوي دي. دې ډله کې د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری، د کورنۍ چارو پخوانی مرستیال مصطفی تاجزاده او د استازو جرګې پخوانی نایب مسعود پزشکیان شامل دي. د پارلمان پخوانی مشر علی لاریجانی او د ایران اسلامی جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمینی لمسی حسن خمینی ته د کاندیدېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. له دې وړاندې د نگهبان شورا غړي صادق لاریجانی د نوماندانو په ردولو کې د امنیتي ادارو پر لاسوهنې انتقاد کړی و. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد بیا دا ټاکنې ځکه تحریم کړي چې نوماندي یې رد شوې ده. احمدی نژاد له حسن روحانی مخکې دوه ځله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی هم دوه پړاوه ولسمشرۍ کړي او اوس د کاندیدېدو قانوني حق نه لري. د ایران د تیر کال پارلماني ټاکنو کې د رایو په شرایطو برابر او شاوخوا 50% خلکو رایه ونه کارولې، ځکه هغو ټاکنو ته زرګونه اصلاح غوښتونکي او منځلاري له ګډون او نوماندۍ نه بې برخې شوي وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. لنډ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې له هیوادو د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کورونا درېیمه څپه ګړندۍ روانه ده او چارواکو تایید کړی ده چې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کابل په قرباغ او کلکان ولسوالیو کې د برېښنا نړول شوې ستنې جوړې کړې دي. دوی تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل له دې سره بیرته کابل او شاوخوا ولایتونو ته وارداتي برېښنا په عادي ډول وصل شوه. د برېښنا پایه د وروستي ځل لپاره تیره سېشنبه د قرباغ په ولسوالۍ کې ونړول شوه چې کابل او یو شمېر نور ولایتونه یې تیاره کړل. د بدخشان چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د والي ویان نیک محمد نظري ازادي رډو ته وویل دا پیښه پرون وشوه او پکې دوه نور سرتیري ټپیان شول. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د مرکزی قمندانۍ مشر فرانک مکینزی معذف کړی چې له افغانستانه د دوی د ملکي همکارانو د ایستلو لارې چارې معلومې کړې. د ډیفنس فن خپرونې د راپور له مخې مکینزی ته دنده ورکړل شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ژباړونکي او نور هغه ملکیان وباسي چې له دې ځواکونو سره کار کړی. اروپایي ټولنې پر بیلاروس بندیزونه سخت کړي او د دغه هیواد د الوتکو په مخې د اروپایي هیوادونو هوایی حریم بند کړی دی. او اسپانیا او پرتګال د فوټبال د 2000 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو رسمي تړون لاسلیک کړ. اوسم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
محمد نظام
اوس درته وایي چې څه کار کوي؟
زه په کارګر تنظیف یم.
تاسو د تنظیف په برخه کې کار کوئ کنه؟ کله چې سړکونه پاک کوي، ځایونه پاک کوي، څوک یې بیرته ډېر زر درته کثیفوي او هر څه هر چېرته اچي؟
بس کله مونږ پاکوو بیا خلک ورځي، بیا زموږ همدغه کار دی. بس هغې واچوي مونږ پاکوو. بس
څومره پازار به د خلکو سره؟
والله ډېر خلک داسې خلک دي که بس نه پوهېږي، بس بې ځای واچوي. مثلا ځنګلي بځای نه اچوي، دولې ته نه راوړي، بس اولادانی را نه راوړي، بس هر څه ګلدان ته واچوي، هر څه چېرته چې برابر شي مال اولای کې واچوي.
له موټره دې خلک لیدلي چې د انرژي بوتل د شای نه چیپتي؟
بس خلک د موټر نه ورکوټي موټر خوري، بس هغه واچوي. بس کله بس بوتل د انرژي دغه.
افغانستان غوندې ملک کې د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي؟
ناپوی خلک دی دور از آزراغ. بس یک تعداد خلک پویگی که اقا زنگلی خود زید رسی یا او تعداد بس از جایگوار چی با چی. بس
سار تر بیگا با چوم را کسافات دی سرکو طوله؟
مونگ خوالا دیر دا طوله. بس دیر مونگونده و بس کلا یو موترام گونده و کلا نیم موترام. بس دم در هر زی برابره یو زی نه در طول سای نایب ده مثلا. بس هر زی ماشمان پودریان دیر اگه که جنگلی جولایی بود، بس سرک واچه یا بگلدان واچه یا زی واچه.
څه غواړي له خلکو نه چې د ښار په پاکۍ کې له تاسو سره څومره مرسته وکړي؟
موږ د خلک نه غواړو کړو، بس خلک مونږ سره امداد وکړي، زمونږ سره کار وکړي، ښاروالۍ سره یو ځای شي. اوس ښاروالۍ داسې رسولی مثلا بهر کوڅه وار بازار مثلا کارګر تنظیف کړي، مثلا خپل خلک مونږ سره اشتراکنه کړي، مونږ نشي کولی.
څومره دې خوښېږي چې ته ټوله ورځ تنظیف کاري یا پاکاري وکړي؟
والا زمونږ همدغه کار، مونږ د دې شکر وباسو، بس د دې کې رزق حلال پیدا کوو، بس همدغه وظیفه